د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا دی د امریکا جغه آشنا رادیو دوه هم سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د ماخستان اتنیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي درنو اوریدونکو نن یک شنبه ده د 2018 کال د دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي
السلام علیکم د امریکا متحده ایالاتو سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالرو په ارزښت د مالیې د اصلاحاتو یو لایحه تصویب کړې ده دا د ولسمشر ټرمپ لپاره د واک په لومړي کال کې لومړۍ لویه تکنینی بریا ګڼل کیږي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپین ماڼۍ مخې ته خبرانو ته وویل چې دغه ګام د دې هیواد په تاریخ کې د مالیې د راکمولو تر ټولو لوی ګام دی د مالیې په برخه کې د لایحه پر کاروبارونو او د ډیرو عوایدو لرونکو اشخاصو باندې د مالیې پر کمولو متمرکزه ده خو نورو ته په متوسطه توګه مالیه کموي د لایحه پر هغې سربیره تصویب سوي چې د صنایوي کمیټې موندلې وه چې په مالیه کې دا اصلاحات به د امریکا بودیجه له یو ټریلیون ډالرو کسر سره مخ کړي دا لایحه چې د سنا د جمهوري غوښتونکو مشرانو لخوا د تړلو دروازو تر شا لیکل سوي هیڅ ډیموکرات سینیټور پکښې رای نه ده ورکړي په کانګرس کې ډیموکراټان وایي په مالیه کې دا اصلاحات یوازې بډایه مالیه ورکوونکو او لویو سوداګرو ته ګټه کوي هغه هم د منځني عوایدو د لرونکو کورنیو د لګښت په بیه او هم دغه راز د امریکا بودیجه له کسر سره مخ کوي د نایجیریا د دوو په نایجیریا کې دوه ځانمرګه بریدونه سوي دي دیارلس تنه وژلي دي او پنځوس څخه زیات کسان یې زخمیان کړي دي دغه بریدونه د دې هیواد په تاریخ په شمال ختیځ کې د شنبې په ورځ په یو بازار کې چې ګڼه ګوڼه پکښې زیاته وه سوي دي د نایجیریا چارواکو ویل دي چې دوه ځانمرګې برید کوونکي چې ښځې وې د بایو د سیمې په یو بازار کې دغه بریدونه کړي دي دغه سیمه چې د بورنو ایالت څخه 150 کیلومتره لیرې پرته ده په دغه سیمه کې د باکو حرام ډلې وسلوال فعال دي تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت یوې ډلې هم نه دي منلی خو دا بریدونه د هغو بریدونو ورته دي چې د باکو حرام وسلوال یې کوي د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله ساری ویلي چې دی د یمن د حکومت لخوا د سعودي په مشرۍ د ائتلاف سره خبرو ته تیار دی ساری دغه بیان په داسې وخت کې ورکړی دی چې هغه یاغیان چې د ملاتړي دي د یمن په پلازمینې سنا کې د ائتلافي ځواکونو سره په جنګ بوخت دي علي عبدالله صالح د غوړندیز یو شرط هم لري چې هغه او هغه دای چې صالح وای چې هله خبرو ته تیار دی چې د یمن محاصره دي ختم کړل سي هغه په یو ټلویزیون وینا کې ول
وتنفتح معاهم صفحه جديده للتعامل معاهم بحكم الجوار
زه په خپل وډونو گاونډي هوادونو ژغ کوم چې خپل حمله دي بندي کړی او محاصره دي ختم کړی په عین حال کې یو مبصر اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویل دي چې په لارو او کوڅو کې جنگ جاری دي تر اوسه د دې ورستیو جګړو په باب د طرفاتو شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي سوری کې دولتي رسنۍ وایي د فایټ سیستم لږ تر لږه هغه توغندۍ شنډې کړي چې له اسرائیلو څخه په دمشق کې د حکومت پر پوځي اهدافو توغول سوي وي د سوری دولتي خبري ایجنسی سنا ویلي چې زمکې ته دا توغندۍ د تیری ورځې د شپې پر مهال هوشتل سوي او مالی زیان یې اړولی دی اسرائیلو منلي چې په سوری کې شپږ کاله چې مخکې چې کوم کورنۍ جنګ پیل سوی دی په دغه هیواد کې پر ځینو اهدافو د توغندیو بریدونه کوي څو د حزب الله ملیشو ته د وسلو انتقال مخه ونیسي د امریکا دفاع وزیر جیم میتس خیری ته تللی یو ټاکل سوی ده چې د دې سفر وروسته درې نورو اسلامي هیوادونو اردن کویت او پاکستان ته هم سفر وکړي د امریکا دفاع وزیر دغه څلورو اسلامي هیوادونو ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په عراق او سوری کې د پرله پسې ماتو سره مخ سوي ده شغل میتس له مصري چارواکو سره د تراګرۍ او هغه هیواد ته د امریکا د ځنډول سوو مرستو په اړه خبرې کوي شغل میتس وویل چې پاکستان له مشرانو سره یې اورېدلی دي چې د تروریزم ملاتړ نه کوي هغه هیله څرګنده کړه چې دغه ډول اقدام د غیوات په پالیسۍ کې باید وویني د رسنیو راپورټونو له مخې د ټرمپ اداره په دې غور کوي چې په پاکستان کې د ډرون حملې زیاتې کړي د ناټو د یو لوی متحد په توګه د دغه هیواد درجه راټیټه کړي هغه هیواد د تروریزم د پالونکو دولت په توګه اعلان کړي او دغه هیواد پر هغه وګړو باندې بندیز ولګوي چې د طالبانو سره اړیکې لري او ټاکل سوي ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره ګوري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویل دي چې سوریه او اوکرین د دواړو لورو د خبرو اترو د جنډا په سر کې بوي. د چارواکو د جمعې پر ورځ ویل چې دا لیدنه به د اروپا د امنیت او د همکارۍ د سازمان د غونې تر څنګ په ویانا کې جوړې سي چې جوړېږي وبسي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري په اثبات یې ورسوي او کنه نو څادر دې پر سر کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپې پروژې د تطبیق لپاره پراتلونکو درو میاشتو کې به هغه سیمې له ماینونو څخه پاکې سي چې د ټاپې د ګازو نلیکه پکې غځیږي. نور حال زموږ د خبریالې لیمینیازي په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ټاپې د ګازو نلیکه عملی کارونه په افغانستان کې پیل شي. دغه وزارت وایي د یادې پروژې په پیل کې به لومړی هغه ځمکې استعمالک شي چې پکې د ګازو نلیک غځول کیږي، او ورپسې به په دغه مسیر کې د ماین پاکې لړۍ پیل شي. د یاد وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د ټاپې پروژې عملي کار به په افغانستان کې تر 2000 کال پای ته ورسیږي.
ډېر ژر به د افغانستان هرات ولایت سرحد ته د پایپ لاین چارې چې دی بشپړې شي او موږ به دلته مطمئنه شو چې دا دلته راورسیږي. د دې وروسته به بیا موږ افغانستان کې د تخنیکی د ترڅنګ د نقشې د ترڅنګ د لارو د پاکېدلو چې هغه سیمې ټولې جګړه ځپلې سیمې دي او په هغه کې به ماین پاکې کېږي، او دې ترڅنګ مهمه همدا مسله پکې د ځمکو د استبلاک موضوع ده.
له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته د ګازو د انتقال دغه پروژه چې د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د څلورو هیوادونو د مشرانو لخوا رسمن پرانستل شوه، ټاکل شوې تر 2020 کال پورې په څو پړاوونو کې بشپړ او په فعالیت پیل وکړي. اقتصادي کارپوهان د ټاپې ګټې څو اړخیزي ګړي وایي چې دغه پروژه له اقتصادي ګټو سربیره د شریکو هیوادونو منځ کې د متقابلو همکاریو لامل هم کیږي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر امریکا غږ ته وویل
افغانستان کې هغه مناطق نه چې دغه تیریږي، اول خو مثلا موږ حق ترانزیت یا حق العبور اخلو چې دغه د افغانستان د پاره یو ګټه ده. بل مثلا کولای شو چې د دې پروژې د ګاز نه استفاده وکړو، چې د ګاز نه استفاده کوو دغه انرژي دغه د صنعت د پاره هم ګټور دي. او بله هغه ده چې هغه کارګر
د ټاپی پایپ لاین چې شاوخوا 300 کیلومتره اوږدوالی لري، 26 کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي، چې دغه هیواد به د پروژې د ترانزیت له درکه هر کال څه باندې 400 میلیون ډالر عواید ولري. د دې پروژې مجموعي لګښت 1.6 میلیارډ ډالر اټکل شوی دی چې د ډېرې برخې لګښت یې ترکمنستان په غاړه لري. او همداشان دغه هیواد په دې پروژه کې 50% او افغانستان، پاکستان او هندستان 55% ونډه لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کندوز خلک وایي چې د ژمي پر نږدې کېدو او د خاصو قواوو د شپې لخوا په عملیاتو کې مخالفین ځپل سوي دي، او اوس د ښار شاوخوا امنیت ډاډمن سوي دي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د کندوز خلک وایي چې اوس د پخوا غوندې ځکه اندېښمن نه دي چې د ښار شاوخوا جګړې نه کیږي، خو د را روان کال لپاره ځکه اندېښنه کوي چې یو ځل بیا به جګړې زور واخلي، او که چارواکي مخکې له مخکې د مخالفینو د داخلېدو مخه ونیسي او ځایي مخالفین وځپل شي نو د جګړو ویره کمېدای شي. د سیمي خلک غواړي چې ولسوالۍ او ورته غزیدلې سرکونه هم امنیت کړي چې خلک په ډاډه زړه کلو ته تګ را تګ وکړي شي. د کندوز یو تن اوسیدونکي د وسنۍ حالاتو په اړه د سیوي
په دې ورستوي کې د کندوز ولایت مرکز او نږدې شاوخوا سیمې امنیت ته د نسبت په خانه اوس ډیر ښه شوی دی. د امنیتي ادارو نه موږ غواړو چې څلکه اوس څنګه چې امنیت ښه شوی دی همداسې ولسوالۍ په مورد باندې هم کار وکړي چې ولسوالیو ته هم خلک په اسانۍ سره وکولی شي تګ راتګ وکړي.
د قندوز خلک په داسې حال کې د امنیت د نسبي ښه کېدو یادونه کوي چې په تیرو دوه کالو کې قندوز دوه ځل د طالبانو په لاس سقوط شوی و. د ښار شاوخوا سیمو کې تر میاشتو میاشتو جګړې دوام درلود. پرون دوشنبه ناوخته قندوز ته د قاطع ملاتړ قومندان د داخله چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس هم سفر درلود او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قندوز په امنیت کولو کې به هڅه وکړي. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی وویل چې خلک باید افغان ځواکونه پیاوړي کړي او پیاوړتیا یې په دې معنی ده چې خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د ملي ځواکونو صفونو ته چې څومره نوي ځوانان جذب شي هماغومره د ځواکونو قوت زیاتیږي. او بل دا چې د اوسنۍ جګړې په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړل شي چې روانه جګړه جهاد نه دی بلکې فساد دی، نو خلک به حقیقت پیدا کړي او له جګړو به لاس واخلي. د قاطع ملاتړ قومندان نیکولسن هم په خپلو خبرو کې ویلي و چې طالبان په جګړه نشي کامیابېدی او قندوزیانو ته یې وویل چې په دغه ولایت کې به نور عملیات هم وشي او داعش به لمنځه یوسي. هغه وویل چې د امریکا د نوي جمهور رئیس د پالیسۍ مطابق به په افغانستان کې هوایي قوتونه زیات شي.
The other important aspect of this policy that you have heard is that we are putting very direct pressure on Pakistan to stop their enablement of the terrorists who are attacking Afghanistan.
د امریکا د نوي پالیسۍ لمخې په پاکستان باندې زیات فشارونه دي چې باید په افغانستان کې د وسلوالو د مداخلو او جګړو مخه ونیسي. نیکولسن په قندوز کې د ملکی تلفاتو په اړه بخښنه غوښته او ویل
that we will do everything we possibly can to avoid any civilian casualties and I am sorry for any civilian casualties that have occurred recently. Again, we will do everything possible to avoid this.
څومره چې امکان لري د ملکی خلکو تلفات برا کم کړو او له خلکو یې بخښنه غوښته چې په اخیرو عملیاتو کې ملکی خلک وژل شوی دي. د قندوز والی اسدالله مرخیل هم په دغه ولایت کې د جګړو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د خلکو ژوند له صفر سره ضرب شوی دی.
در نقطه نقطه ولایت قندوز جنگ شده، تمام خانه مردم خراب شده، سرکا از بین رفته، کلینیکا از بین رفته، مکاتب ما.
د قندوز په نقطه نقطه کې جګړه شوی، د خلکو کورونه وران شوی، سرکونه تخریب شوی، کلینیکونه لمنځه تللی، خونځي تخریب شوی او د خلکو ژوند له صفر سره ضرب دی. هغه وویل چې یو شمیر خلک په کلو کې ژوند کوي. دغه خلک له طالبانو سره ګروګان دي ځکه چې دوی زراعتي ځمکې لري او د خلکو ژوند په زراعتي محصولاتو ولاړ دی، نو ځکه نشي کولای چې سیمه خوشی کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په خوست کې کروندګر له دولت او پانګوالو غوښتنه لري چې د غنوی حاصلاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي څو وکولای سي ډیر عاید ترلاسه کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورت را لېږلې دی.
د خوست د مرکز اړوند کوټوال کلی اوسیدونکو خان بادشاه ورونه په خپل کاروانده کې د غنیو د حاصلاتو پر راټولولو لګیا وو. ځینو غنی د بلچې په وسیله لبی خرایستل او ځینو نورو له پټکی سپینول. خان بادشاه وایي چې په اقتصادي لحاظ د غنیو حاصلات د ځینو نورو فصلونو په نسبت ښه دي، خو زیاتوي چې خواري او خدماتي صنعت ستونزمن دي.
اواله شله کاوه تکلیف غوړي خو خبرنه کا پرګه د څه د چډاک نوي منځینه جوې د وردا کې کړي نوي چې وردا کې شکه بیا نه راځم راځي لا پونه د څه تکلیف نشتا. لکه مول سرا غوړي، سپینا سرا غوړي، تیرا سرا غوړي، یې ګټه نه بیا یې په در چندازو.
د خان بادشاه په وینا یو جریب زمکه شاو خوشل تنه دی غنه یو حاصل ورکوي او سباندی یو لک افغاني پر جوړوي، خو زیاتوي کدي ګوړي د غنه یو کرل ترویچي عواید ورسره زیاتیږي.
دا پټین د مو پنځس من اتخم د کړای دا پنځس من اتخم دا سو خای چې پنځو پنځین سو من ابو کو شپږ سو دا مې چټال خرڅ کړای دا فوټبال کا څلويک زره دی. پي
کاسه هم په خوست کې د غنیو د حاصلاتو د اندازې په اړه خاص ارقام نشته، خو د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د غنیو کارل ترویج دي. دا غنی د لازم اسانتیاو د نشتون له کبله یوازې د ګنډیرو په شکل بازار ته عرضه کیږي. یو بل کروندګر سعید له دولت او پانګوالو غوښتل چې د غوړې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د ویل چې دا کار به بزګرانو ته زمينه برابر کړی څو د غنیو کښت ته پرختیا ورکړي.
اوس دا خلک نه ګړګنی کړل یا نه دی بل دا ډوریږي چې خو کا وای کړو نه دا به موږ نه څوک خولي نه سوي هر پته نشو تا ول نشو دا شای بیا خرسيږي اچ حکومت وای چې دا ان دا ټول موږ نه نو خولو بل چیرې برنه سي باس ګړاونه وځي وا متا ګټه.
په ورته وخت کې د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیولا نصرت آشنا راډیو ته ویل چې د ګوړې د غنیو د کرلو ترویج او بازار موندنې لپاره یې د ځینو اسانتیاو د برابرولو په موخه هڅې پیل کړې دي.
وګوري زموږ دلته یوازې غنۍ د خوراک او یا هم نورو ولایتونو کې د ګوړې جوړېدو په خطر باندې استعمالیږي. در حال کې که د دې لپاره رشد او پیشرفت ورکول شي سره د دې نور هم استفاده کېدلی شي او همدارنګه د خلکو اقتصاد سره کېدلی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوس په څو محدودو ولسوالیو کې غنۍ دغه کېږي خو د خوست ټول اقلیم د دې سره برابر دی او انشاءالله موږ هڅه کوو چې دا تولید مو ډېر شي.
د افغانستان زیاتره کرنیز محصولات د کیفیت له پلوه ډېر ښه محصولات بلل شوي خو په خپل وخت د مناسب بازار نه موندل د محصولاتو پر خرابېدو سربیره د کرنې د ودې پر وړاندې هم ستر خنډ بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ملي امنیت لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ برطرفه سوی مشاور او متقاعد ډګر جنرال مایک فلین اعتراف وکړی چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته یې په واشنگټن کې د روسیې له سفر د خپل ملاقات په قصدي توګه د اف بی آی مفتشانو ته درواغ ویلي دي. په واشنگټن کې د امریکا ژغ د ملي چارو د خبریال جیم ملون د رپورټ خلاصه به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درواغ وروي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی مشاور او متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د روسانو د لاسوهنو او د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې سره د پټو اړیکو په باب د اف بی آی د تحقیقاتو په لړ کې مفتشانو ته مطلوبو د جمعې په ورځ د واشنگټن ډي سي په یوې فدرالي محکمې کې په خپل جرم اعتراف وکړ. فلین د ټرمپ د ادارې لومړنی لوړ پوړی پخوانی مامور دی چې د اف بی آی د پخوانی رئیس رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي مفتش یا سپیشل کونسل تحقیقاتي ټیم ورنه پوښتنې کړې او په خپله غلطۍ اعتراف کړی. د جمعې ورځ د سپینې ماڼۍ د دغه لوړ پوړی پخوانی مامور او د امریکا د پوځي استخباراتو پخوانی رئیس لپاره واقعا چې وه ډېره سخته او له مصیبت نه ډکه ورځ وه او ژمنه یې کړې چې روسانو سره د پټو تماسونو په اړه به د اف بی آی مفتشانو ته د ټرمپ د ادارې د نورو لوړپوړو مامورانو په باب معلومات ورکوي. فلین منلی چې د جمهوري ریاست د انتخابات وروسته نوې ادارې ته د قدرت د انتقال پروسه پیل شوه او مخکې له دې چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې په کار پیل وکړي هغه په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو په باب اف بی آی ته درواغ ویلو. مایکل فلین ان د جمهوري ریاست د انتخاباتو له پیل نه ټرمپ ته ډېر نږدې و. په خپلو ویناوو کې به تل د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن ټکوله.
مایکل فلین:
دا د مایکل فلین غږ دی چې د 2014 په انتخاباتي مبارزه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند په ملي کنوانسیون کې وینا کوي. فلین څو ځلې غوښتنه کړې وه چې هیلری کلنټن باید په محبس کې وغورځول شي.
خو کله چې هغه د جمعې په ورځ د فدرالي محکمې نه بیرون راوته یو شمېر مظاهرچیانو په ضد مظاهرې وکړې او غوښتنه یې کوله چې په محبس کې وغورځوي. او دا چې فلین د یوې موافقې له مخې ژمنه کړې چې د اف بی آی د ځانګړي مفتش د ټیم سره همکاري کوي شاید چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لپاره شخصا او هم د هغه د ادارې د ځینو لوړپوړو مامورانو لپاره یو لړ جدي مشکلات او ستونزې پیدا کړي. د ډیموکرات ګوند سناتور اډم شیف امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
باب مولر مست بی ګیټینګ ویری سبستانشل کوآپریشن فرام جنرال فلین اف دیس از دی پلی اګریمنت سو ویری سیریس چارجز.
باب مولر به حتما له جنرال فلین نه د زړه پورې همکاري
ژمنه اخیستي پر هغه چې کوم تورونه لګول شوي په خپل ذات کې جدي وو. همکاري د ځانګړي مفتش لپاره شاید چې ډېره مهمه وي. د واشنگټن د بروکینګز د موسسې کارپو بل ګلاسټن په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
If the special counsel comes out with a conclusion that supports that line, that's the end of the matter, but we just
که ځانګړي مفتش ورسته نتیجې ته ورسیږي نو شاید چې دا به په خپل ذات کې د دې تفتیش د اختتام پیلي. خو تر اوسه موږ نه پوهیږو چې د ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره به د مایکل فلین همکاري څه عواقب له ځان سره ولري. د ای بی آی تحقیقاتو ټرمپ او د هغه مشاورین ډېر سخت پریشانه کړي. په داسې حال کې چې د حکومت یو کال پوره کیږي د امریکایانو په نظر کې د ملاتړ کچه دومره رالوېدلې چې پخوا د یو جمهور رئیس د کار په لومړي کال کې دومره کمه نه وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
په داسې حال کې چې په میانمار کې خارجي پانګه اچونې پرمختګ زیات کړی دی، خو مهاجر او بیا کوره سوي کسان په سرحدي سیمو کې د تریخ واقعیت سره مخامخ دي او هغه دا دی چې له بین المللي مرسته کوونکو څخه ورباندې مرستې بندې سوي دي. د امریکا ژغ خبریال سټیف سینفورد په دې باره کې د تایلند څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
مهاجر چې د تایلند میانمار د سرحد سره په کمپنیو کې اوسیږي د ژوند د مشکلاتو او د اوږدې مودې مهاجرت نه خپل وطن ته د تګ په باره کې خبرې کوي. دلته د مایلا د مهاجرو په کم کې داسې ښکاري چې د خوړو او تعلیم پسې سفر کول ناممکن شوي، مګر د کیرین قوم کورنۍ د دیرشو کالو لپاره ډېر ته ورته کار کوو، ځکه چې اوږده کورنۍ جنګ ډېر کسان مجبور کړل چې د تایلند میانمار د سرحد سره مرسته وغواړي. مرسته ورکوونکو چې په خوا د کیمپ سره مرسته کول او اوس هغه پیسې مرکزي میانمار ته استوي. د وریجو پر راشن او د باکفایت او استادانو په شمیر کې کموالی راغلی دی، ځکه چې بودیجه کمه شوې ده. د مایلا په کمپ کې د ټولنې مشر سا هنری وای
The students come from different refugee camps and come to study in Mela school for higher education. After the funding was reduced, it affected our school. We urgently need support for rice rations and school supplies. We are struggling to survive. Students and teachers are trying
to find us. La bilabilu kampunna zakawun kirazi aw de lwar zdakro la para de Mela po khunzi ki zdakri kawi. د بودیجې کمولو زمونږ په ښوونځي باندې تاثیر کړی دی. موږ د وریجو د راشن او د ښوونځي سامانونو ته عاجل ضرورت لرو. موږ د ژوندي پاتې کېدو سره لاس او ګریوان یو. زده کوونکي او ښوونکي کوشش کوي چې دغې ستونزې ته حل پیدا کړي. په نهو کمپنیو کې د 90,000 مهاجرو د مړولو لپاره راشن په کار دی چې د 2010 کال د انتخاباتو نه وروسته په دغه راشن کې کموالی راغلی دی چې نیمه ملکي حکومت میانمار ته ډیموکراسي راوړې ده. دا د مهاجرو لپاره غیر قانوني ده چې له کم نه بهر ولاړ شي او اضافي عاید لاسته راوړي، او ډېر مهاجر اندېښنه لري چې په میانمار کې کارونه او کورونه پیدا نه کړي. ناو بالایی سایی چې 10 کاله په کیمپ کې اوسېدلې ده وایي
We need to make sure the group that takes responsibility for the repatriation program will fully support and help the refugees, treating them as equal citizens. They must keep their word.
من ډاټه ضرورت لرو. دغه ډله به چې د مهاجرو بیرته د ستنېدلو د پروګرام مسولیت لري په بشپړ ډول د مهاجرو ملاتړ وکړي، مرسته دې ورسره وکړي او د برابرو اتباعو په حیث دې وګڼل شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
فکر کېږي سپینې ماڼۍ د خپلې وظیفې څخه د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د برطرفه کولو په فکر کې وي، خو په خارجي سیاست کې اوس د دفاع د وزیر جیم میتس رول ورځ په ورځ پراخیږي او د ټرمپ د ادارې د یو با نفوذ غړي په توګه یې تبارز کړی دی. له قاهرې څخه به د امریکا ژغ د خبریال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
جیمز میټس منځنی ختیځ ته خپل سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د امریکا په خارجي سیاست کې رول هر ورځ پراخیږي. د امریکا د دفاع د وزیر لپاره کومه ډېره تعجب وړ خبره هم نه ده چې د خارجي مشرانو سره خارج ته د سفر په وخت ملاقاتونه وکړي. د امریکا په خارجي سیاست کې د خارجه وزارت رول په منظمه توګه کمیږي. مطبوعاتي رپورټونه وایي شاید چې د خارجه وزیر ټیلرسن ورځې پشماري او زربا له خپلې دندې نه ګوښه شي. د خارجه وزارت بودیجه کمه شوې او د نوو ډیپلوماټانو په مقررولو باندې بندیزونه لګول شوي. په لوړه سطحه ډېر پوستونه خالي پراته دي. د امریکا د خارجي سیاست د چارو یو کارپوه مایکل اوهانلون امریکا غږ ته په دې اړه وویل، هر څوک چې په حکومت کې کار کوي او په قصدن دغه کار کوي نو معنا یې دا ده چې د خارجي سیاست د نظام ډیپلوماتیکي اړخ کمزوری کوي. میټس ته د خارجي سفرونو په مهال د سپین ماڼۍ دوی مهم او بانفوذ غړي په نظر کتل کیږي، که څه هم چې جیمز میټس کله کله مجبوریږي چې په ټویټر کې د ټرمپ د غیر مترقبه تبصرونو وروسته په احتیاط او تاکید عمل وکړي او د حکومت پالیسي روښانه کړي، او کله کله تبصرې د جمهور رئیس د نظر سره مخالفې هم وي، خو بیا هم داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې د ټرمپ اعتبار له لاسه نه دی ورکړی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور او د جمهور رئیس د دفتر د رئیس په شمول د ټرمپ په اداره کې دا وخت په زیاتره مهمو حکومتي پوستونو باندې پوځي جنرالان ناست دي. مایکل اوهانلو یو ځل بیا وویل، د ټرمپ د ادارې لخوا په منظمه توګه د خارجه وزارت د کمزوري کولو په باب اندېښمن یم او هر چا چې مشوره ورکړي سمه مشوره نه ده ورکړي. د ټیلرسن د لرې کولو په اړه د مطبوعاتي رپورټونو د خپرېدو باوجود سپینه ماڼۍ وسام اصرار کوي چې جمهور رئیس ټرمپ پر خارجه وزیر باندې اعتماد لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د نړۍ د ټولنه د ستري لیتیوم بیټری نه د استرالیا په جنوب کې برېښنا تولیدیږي. د ایالتي حکومت د امریکا د تسلا په نامه شرکت او د نیون په نامه د فرانسې د شرکت په همکاري دغه پروژه جوړیږي. خبري الفیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د تسلا شرکت مشر ایلون ماسک چې د دغه پروژې په افتتاحیه غونډه کې حاضر نو وعده کړی و چې په سلو ورځو کې به دغه بیټری د استرالیا په جنوب کې جوړه کړي، نو دغه وعده یې سرته ورسوله. سل میګاواټه بیټری د جمعې په ورځ په رسمي توګه فعال شوله. ماسک ویلې دا د نړۍ د بل سترې بیټری نه درې ځلې قوي ده او ژمنه وکړه چې که د تقسیم اوقات سره سمه جوړه نشي نو ویډیا رسوي. د جنوبی استرالیا ایالتي حکومت نه هیله وکړه چې دغه پروژه به د برېښنا د قطع کېدو مخه ونیسي، ځکه چې ضروري او ارزانه برېښنا په چټکۍ سره برابروي. د 3 سپتمبر په میاشت کې د استرالیا په جنوب کې د برېښنا د قطع کېدو په سبب خلکو کړاو ګاللې وو. طوفان د برېښنا شبکې ته تاوان اړولې وو. د استرالیا ایالتي صدر اعظم جی ویدریل په دې عقیده دی چې نوی بیټری به د برېښنا د رسولو ضمانت وکړي. دی وایي،
People were making fun of South Australia for its leadership in renewable energy and blaming it for the blackout. That, of course, is now being debunked as a myth. We now know that our leadership in renewable energy is not only leading the nation but leading the world. And we're more than happy to supply our beautiful renewable energy.
خلکو د نوې انرژي په ارتباط د استرالیا د جنوب په مشرتابه باندې مسخرې کولې او د برېښنا د قطع کېدو ملامتي ور باندې اچوله. البته دغه ملامتي وسته کیسې په حیث څرګنده شوې ده. موږ اوس پوهیږو چې زموږ مشران په نوې کېدونکې انرژي کې نه یوازې د هیواد مشر کوي بلکې په نړۍ کې هم، او موږ خوشاله یو چې نوې کېدونکې انرژي په یو بیټری کې ذخیره کوو چې د ملي برېښنا په مارکیټ کې مرسته کوي. تسلا اصل میګاواټ لیتیوم بیټری تولیدوي چې دا د لید شمال په لوته تقریبا په 200 کیلومتره کې جیمز ټاون ته نږدې واقع ده. د باد فارم سره نښتې ده چې د فرانسې د انرژي نیون جوړ کړی دی. دغه فارم د باد 99 توربینونه لري او برېښنا تولیدوي
چې په بیټری کې ذخیره کیږي تقریبا په یو ساعت کې د 10,000 تنو لپاره کفایت کوي. دغه شرکت چې دفتر یې په کالیفورنیا کې ده په یو اعلامیه کې ویل د استرالیا په جنوب کې دغه پروژې وخودله چې د دوامدار او مؤثر انرژي حل ممکن دي. نو دغه پروژې انتقاد کوونکي وایي د ټکنالوژي د ظرفیت په باره کې له مبالغې نه کار اخیستل شوی دی. د استرالیا اکثره برېښنا لا تر اوسه د ډبرو له سکرو نه لاسته راوړل کیږي او په نړۍ کې دا یو له هغو هیوادونو نه دی چې زهرجن ګاز پکې زیات دی.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغه شنا رادیو سره اوسئ.